بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 18مه د 1446 هجري قمري کال د زیحجه د میاشتې 15مه او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 11مه نیټه ده. وګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره لرو چې د صهیونیست رژیم پر ضد د ایران پیچلي استخباراتي عملیات څه بریاوې لري نومیږي، بیا د حضرت امام هادی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، ورپسې افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام وړاندې کیږي، او په اخر کې به تلپاتې خوشبوی ونیس پروګرام هم واورئ. وګورو دونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان واقفې وروسته. وګورو دونکو، اوس په ایران کې د سهار 6 بجې دي. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د فلسطین د مظلومو خلکو ملاتړ کول یوه انساني او اسلامي دنده ده. د توپان الاقصا عملیاتو د صهیونیست رژیم ماتې خوړل ثابت کړل، او هندوستان به د هر ډول لمسون په بڼه کې په پاکستان باندې بیا حمله وکړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د فلسطین د مظلومانو ملاتړ یوه انساني او اسلامي دنده ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علی اکبر احمدیان د فلسطین د ازادۍ د ولسی جبهې د مشر له مرستیال جمیل مظهر سره په کتنې کې وویل، د فلسطین د مظلومانو ملاتړ یوه انساني او اسلامي وظیفه ده چې ټول باید ورباندې عمل وکړي. د فلسطین د ازادۍ د ولسی جبهې د مشر مرستیال جمیل مظهر چې د دغه جبهې د سیاسي دفتر لغړی جوړ دی پلای په مشرۍ تهران ته راغلی، د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا له مشر او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له استازي علی اکبر احمدیان سره کتنه او خبرې وکړې. په دغه کتنه کې د ایران د ملي امنیت شورا مشر احمدیان د غازی د خلکو د مقاومت او د پیدارۍ په درنښت کولو سره وویل، صهیونیست رژیم د بشریت پر ضد تر ټولو ستر جنایت د ترسره کولو په حال کې دی، او د دغه رژیم جنایتکار مشران باید د دنیا د پتیاریو ملتونو په وړاندې د دغو جنایتکارانه کارونو ځواب ورکړي. د فلسطین د ازادۍ د ولسی جبهې د مشر مرستیال جمیل مظهر په هم په دغه کتنې کې وویل، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په اسلامي انقلاب سره یو ځل بیا د فلسطین موضوع په دنیا کې ژوندی کړه، او د مقاومت جبهه د دغه سوچه اسلامي تفکر بمتداره ده. هغه د فلسطینیانو پر ضد د امریکا په ملاتړونو سره د صهیونیست رژیم د جنایتونو زیاتولو ته په اشاره سره وویل، امریکا بېطرفه منځګړې نه ده، بلکې کوشش کوي په غزه کې د صهیونیست رژیم نیوګرۍ تثبیت کړي. د توپان الاقصا عملیاتو د صهیونیست رژیم ماتې خوړل ثابت کړل. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک مشر جنرال حسین سلامی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې توپان الاقصا عملیاتو د ټولې دنیا لپاره د صهیونیست رژیم ماتې خوړل ښکاره کړل، وویل، په دښمن باندې د غلبې یوازینۍ لاره د مقاومت او د مبارزې دوام دی، او د مقاومت هره ورځ د فلسطینیانو لپاره یو نوی بریالیتوب او له خپلو هدفونو د اسرائیلو رژیم لرې کېدل دي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک مشر جنرال حسین سلامی د فلسطین د ازادۍ لپاره د ولسي جبهې د مشر له مرستیال جمیل مظهر سره په کتنې کې ډاګینه کړه قدرتونه د خپلو توانونو پر اساس ماتې خوري او د هغوی د قوت کې هغوی له ماتې خوړلو نه ژغوري. هغوی د خپلو قوتونو پر اساس مقابل لوري ته تاوان رسوي خو نه پوهیږي د خپلو توانونو مخه ونیسي. د فلسطین د ازادۍ لپاره د ولسي جبهې د مشر مرستیال جمیل مظهر هم په دغه کتنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د وسونو په ستایلو سره وویل، مونږ پوهیږو چې د ایران اسلامي جمهوریت هماغه ډول چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله الوزوا سید علی خامنهای وفرمیل، مونږ کولی شو د تفکر پر اساس سترې بریاوې ترلاسه کړې دي او مونږ د ایران د مسلم اټومي حق ملاتړ کوو او هغه د ایران د خلکو مطلق حق ګڼو او باوري یو. که چیرې دغه دبونه بندیزونه نه وای، د ایران اسلامي جمهوریت به نن ورځ د سیمې لومړی هیواد وو. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس هر ډول پریکړه لیک د خبرو بهیر ته تاوان رسوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا استازوی په یوې خبر پاڼې کې خبرداری ورکړ چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د هر ډول پریکړه لیک صادرېدل به د امریکا او د ایران د غیر مستقیمو خبرو اترو بهیر ته تاوان ورسوي او دا امریکا دا چې بیا د اټومي اژان د غلیمانه کړکار لګښت ورکړي. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوي دي، د خبرو اترو په باره کې موجود راپورونه او اطلاعات خودنه کوي چې امریکا هیڅکله په دغو خبرو کې جدي نه ده او د خبرو اترو هدف یې زوروینه او تپل ګرځولی او د ایران د ملت له مسلمو حقوقو سره کاملا توپیر لرونکی او لسپکوي ډک دریځ غوره کړی دی. د ایران د اسلامي شورا په بیانیه کې بیا ټینګار شوی دی چې د ان پی ټی تړون پر اساس د ایران د ملت مسلم حقونه هیڅکله د خبرو اترو وړ نه دي او هر هغه پلان چې په دغو حقوقو تیری وکړي باید سمدستي رد شي. د ایران د پارلمان په بیانیه کې جوته شوې ده، د امریکا د چارواکو وروستۍ څرګندونو کوم شک نه دی پرېښودلی چې د صهیونیست رژیم او د امریکا ترمیان د یو ډول د کاروي شته او د دوی ترمیان د اختلاف له دوکې ورکولو او د صحنې له جوړولو پرته بل څه نه دي. هندوستان به د هر ډول لمسون په بڼه کې په پاکستان باندې بیا حمله وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جیشنکر له پاکستان سره له کابو درې اونۍ اوربند ټینګېدا وروسته وویل، نوې ډلۍ به د هر ډول لمسون په بڼه کې په پاکستان باندې حمله وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د لنډ خو د سخت جنگ د ختمېدا درې اونۍ پوره شوي، د هندوستان خارجه وزیر سوبرامانیم جیشنکر خبرداری ورکړ چې د دغه جنگ جرړې له کوم بدلون پرته پاتې دي او هندوستان چمتو دی د ترهګرو حملو د لمسون په بڼه کې د پاکستان په هرې سیمې باندې حمله وکړي. جیشنکر بروکسل ته د سفر پر وخت پولیټیکو مجلې ته وویل، پاکستان داسې هیواد دی چې د حکومتي سیاست لپاره د یو وزیر په توګه له ټروریزم په استفادې کولو کې سخت ډوب شوی او ټول مشکل پاکستان دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر دغه پوښتنې ته په ځواب کې آیا هغه شرایط چې په تیره میاشت کې د جنگ د رامنځته کېدا سبب شول اوس هم په خپل ځای پاتې دي وویل، که چیرې ترهګرۍ د تاوتریخوالي سرچینه وبولو په پریکنده توګه همداسې ده. د هندوستان خارجه وزیر جیشنکر له اروپایي اتحادیې سره په لوړه سویه د تجارتي خبرو لپاره بروکسل له ورغلی د ادعا وکړه چې پاکستان په پرانیستې فضا کې په زرګونو ترهګرو ته روزنه ورکوي، هغه هندوستان ته استوي. هغه په پای کې وویل، په لسمه ورځ جنگ یوازې په دې دلیل بند شو چې د جنگ په لسمه ورځ د سهار په وخت موږ د پاکستان په اتو اصلي هوایي ډګرونو باندې حمله وکړې او هغه مو له کاره وغورځول. بنیامین نتنیاهو د اسرائیلیانو اعتماد له لاسه ورکړی دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د صهیونیست رژیم د پوځ د 8200 یونټ یو افسر چې نوم یې نه دی ښودل شوی له یدیوت اهرانوت ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، لومړي وزیر نتنیاهو د اسرائیلیانو اعتماد له لاسه ورکړی ځکه چې هغه ټول اسرائیل د خپلو شخصي هدفونو لپاره یرغمل کړی. هغه وویل، ما له هغه جنګ سره چې د لومړي وزیر نتنیاهو د شخصي ملاحظاتو لپاره یې دوام موندلی دی خپل مخالفت اعلان کړی. د اسرائیلو دغه پوځي افسر زیاته کړه، مونږ فیصله کړې ده له پوځي حکمونو سرغړونه وکړو ځکه چې د جنگ په دغه پړاو کې د هغوی د اعتبار په حق له شکونه شته. له دې مخکې د صهیونیست رژیم د ډیموکراټانو د ائتلاف مشر یایر ګولان ټینګار کړی و، لومړی وزیر نتنیاهو د واک د ساتلو لپاره د اسرائیلو امنیت او د بندیانو ژوند قرباني کوي. پلویدی زیغاڑه کې د فلسطین د جهاد اسلامي یو بل مشر شهید شو. ایرنه خبری اژانس راپور کړی خبری سرچینو ویل چې د صهیونیست رژیم پوځیان پلویدی زیغاړه کې د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ یو بل مشر رایق عبدالرحمن بشارات شهید کړ. د صهیونیست رژیم ځنګړو ځواکونو بیګا د لویدی زیغاړه په شمال کې په توباس خرګي یرغل وکړ او په دغه یرغل کې چې د لوتکو په ملاتړ سره وشو د جهاد اسلامي غورځنګ یو مشر رایق عبدالرحمن بشارات شهید شو او یو بل فلسطینی هم ژوبل شو. رایق عبدالرحمن بشارات په لویدیځ غاړه کې د جهاد اسلامي غورځنګ یو مشر و کوم چې په 2004 میلادي کال کې د صهیونیست رژیم په حمله کې بچ پاتې شوی و، خو دوه لسونه له لاسه ورکړي وو او مېرمنه یې هم شهیده شوې وه. هغه څه د پاسه درې ځله بندي شوی او اته کله د صهیونیست رژیم په زندان کې و او په تېر میلادي کال کې له 350 ورځې لوږ تر وروسته آزاد شوی و. د صهیونیست رژیم پوځیانو د فلسطینیانو په کورونو باندې یرغل کولو سره د نیواګر رژیم له زندانونو څخه ځینې آزاد شوي کسان او تر تعقیب لاندې فلسطیني مبارزان بیرته ونیول. قطر په غازی کې د اوربند لپاره نوی وړاندیز مطرح کړی. ایرنه خبری اژانس راپور کړی د صهیونیست رژیم دیارلسم ټلویزیون په یوه راپور کې ویل قطر په غازی کې د اوربند ټینګېده او د بندیانو د تبادلې لپاره نوی وړاندیز مطرح کړی. د اسرائیلو دغه ټلویزیون په دغه راپور کې دا وکړه د قطر په نوي وړاندیز کې د فلسطین د حماس غورځنګ په لومړۍ ورځ د صهیونیست رژیم اته بندیان دانته ژوندی بندیان او په دوهمه ورځ نور بندیان خوشی کوي. د دغه راپور پر اساس د دغه وړاندیز او پلان پر اساس سالوی خرزي اوربان ټینګیږي او د اسرایلو د بندیانو مړي به په دریو نوبتونو کې دغه رژیم ته وروسپارل شي. د صهیونیست رژیم د لسم ټلویزیون په دغه راپور کې زیاته کړه په دې موده کې د جنگ د ختمولو په هکله خبرې کیږي او د امریکا او ولسمشر ټرمپ او د منځني ختیځ په چارو کې د هغه ځنګړی استازی سټیو ویټکاپ د اوربان د پیدارې تضمین ورکوي. فرانسا د فلسطین هیواد په رسمیت د پیژندلو کوشش کوي. ایرنه خبری اژانس راپور کړی د فرانسې په الیزه معنی کې وی خبرې سرچینې چې غوښتل نوم یې شوانه شي د امریکا سی ان ان ټلویزیون ته وویل د فلسطین هیواد په رسمیت له پیژندلو زموږ د شاتکولو په باره کې ځینې خبرې شوي راپورونه حقیقت نه لري او موږ همغه راز د فلسطین هیواد په رسمیت پیژندلو هڅه کوو. د امریکا په لاس انجلس کې ګډوډۍ دوام لري. نه خبری اژانس وایي د امریکا په لاس انجلس کې د خلکو د حکومتي عسکرو تر میله نښتې او له ګډوډۍ وروسته ولسي جرګې کانګرس د ولسمشر ټرمپ د حکومت د دفاع وزیر د کالیفورنیا له د ګورنر له اجازې پرته د ملي ګارډ د ځواکونو د استولو په دلیل احضار کړ، خو دفاع وزیر د ولسمشر د فیصلې دفاع وکړه. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د صهیونیست رژیم پر ضد د ایران پیچلي استخباراتي عملیات څه بریاوې لري نومېږي. په نیواکي ټربونیانو اسرائیلو کې له پیچلي استخباراتي عملیاتو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړ شورا د دارالانشا مهمه بیانیه خپره شوه. په دغه بیانیه کې ویل شوي دي په ایران باندې د تیری په بڼه کې به د صهیونیست رژیم په پټو اټومي تاسیساتو باندې برید وکړو. دغه عملیاتو د استخباراتو او د امنیت په ډګر کې د ایران د اسلامي جمهوریت لوړوس او هوشمندۍ نندارې ته وړاندې کړې ده. دغه اقدام د ایران د ملي امنیت په پیاوړي کولو سربیره د صهیونیست رژیم د ګواښونو په مقابل کې د تهران د دفاعي قدرت د زیاتېدا سبب شوی. ایران تل د فلسطین د خلکو د جایزې مبارزې ملاتړ کړی او دغه عملیات هم د اسرائیلو رژیم له ظلم او نیوګرۍ سره د مقابلې په لاره کې ترسره شوي دي. دا ډول حرکت ښودنه کوي چې ایران به د ځان او د سیمې د امنیت د ساتلو لپاره هر ډول کوشش وکړي. د ایران د ملي امنیت شورا د دارالانشا په خبر پاڼه کې چې په تېرو دوشنبه ورځ خبره شو ویل شوې دي په څو میاشتو کوششونو د پیچلو استخباراتي عملیاتو په تر سره کېدام او په دقیقې پیژندګلوي سره د سیونس رژیم د هر ډول احتمالي حملې په وړاندې د ورته مقابلې لپاره د هدفونو کار بشپړه شوی دی. په دغه بیانیې کې اشاره شوې ده دغه ستره استخباراتي بریا د دښمنانو په جنجالونو د رامنځته کولو په مقابل کې د غلیو اقداماتو او د پښمندانه پلان یوه برخه ګڼل کېږي. د دغو عملیاتو یوه بله برخه هم د ایران د وسله والو ځواکونو د پرله پسې او د بېده هڅو نتیجه ده چې د سهونیست نیوګه رژیم او د هغه د ملاتړو د کمزورتیا او د قوت له ټکو سره متناسب عملیاتي توان یې رامنځته کړی دی. د ایران د ملي امنیت شورا په دغه بیانیه کې ډګینه کړې ده نن سبا دغو اطلاعاتو ته لاسرسی او د استخباراتي عملیاتو د ترخې بشپړېدا د ایران اسلامي جمهوریت د دې جوګه کړی دی چې د تهران د اټومي مرکزونو یا د پوځي او د اقتصادي بېخمینیانو پر ضد د سهونیست رژیم د هر ډول تیری په بڼه کې به د اسرائیلو په پټو اټومي تاسیساتو باندې حملو سره د تیری له ډول سره متناسب ځواب ورکړي. د ایران دغه استخباراتي عملیات چې د سهونیست رژیم حساسو سندونو ته د تهران د لاسرسي سبب شوي دي په پوځي سیاسي حقوقي سیمه ایزو او انفارمیشن ټیکنالوژیا په اړخونو کې پراخې ستراتیژیکې بریاوې له ځان سره لري دي. لویدیځو کارپېژانده دغه عملیات د استخباراتو زلزله او د استثنایي شاهکار په توګه بللې دي. د خبرو سرچینو د راپور پر اساس کسب شوي پټ سندونه ښودنه کوي د اټومي انرژي نړیوال اژانس له سهونیست رژیم سره بشپړه غلملتیا لرلې ده. د ایران د اسرائیلو د اټومي پروژو او اټومي تاسیساتو اړوند د ګڼ شمېر سندونو ته لاسرسی لرلی چې پکې نقشې، تصویرونه او د عملیاتو جزئیات شامل دي. دغه اطلاعات د ایران په دفاعي پروګرامونو کې استعمالېدلی شي. دغه استخباراتي عملیاتو ثابته کړه ایران د دې جوګه دی چې د سهونیست رژیم په حساسو تاسیساتو باندې بریدونه وکړي او د پوځي ګواښ په بڼه کې له دغو اطلاعاتو د چټک ځواب لپاره استفاده هم وکړي. د دغو عملیاتو بریالیتوب د سهونیست رژیم د چارواکو اندېښنه زیاته کړې ده او د موساد او د شینبید جاسوسۍ ادارو په شمول د خپلو استخباراتي موسسو او د امنیتي سیستم په کمزورتیا اعتراف هم کړی دی. ایران د دغو استخباراتي عملیاتو ځل بیا ثابته کړه چې په سیمه کې د استخباراتو قدرت انډول د ایران په ګټه بدل شوی دی. سهونیست رژیم د امریکا او د نورو اروپایي هیوادونو له پراخو وسلوالو مالي ملاتړونو سره سره نه دی توانېدلی په نیواکي ټاټوبو کې خپل امنیتي درزونه پټ وساتي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
زلانده
ستوری
درنو و محترم آوریدونکو د زلحجه 15 نیټه د امامت د اسمان د لسم ستوری حضرت امام علی النقی علیه السلام د نیکمرغ زوکری ورسته. په دې مناسبت تاسو ته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د هغه حضرت د ژوند په باب یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو. په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت هم ولرئ، یادونه هم کوم چې دغه مطلب زه فاطمې له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
عزیزانو، د 214 هجری قمری کال د ذوالحجه په 15 نیټه د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم پاک مسیح په هادی ملقب حضرت امام علی نقی علیه السلام د مدینه په خار کې وزیږید. پلار بزرگوار یې امام جواد او مور بیبی یې د تاریخ یو فضیلت لرونکې میرمن سمانا مغربی و. هغه بزرگوار د خپل پلار له شهادت ورسته د امامت لوړ مقام ته ورسید او 3 کاله یې د مؤمنانو مشری په غاړه لرله. د امامت یو اصلي چورلیز او ملاتړ د امام علم دی چې په اساس چې د انسانیت د تباهۍ له لارو ژغوري. د امام هادی علمي شخصیت له هم هغه وړوکوالي او د هغوی له امامت مخکې جوړ شوی و. علمی مناظرې، اعتقادي شبهو ته ځواب ورکول او د تکړه شاګردانو روزل د هغه امام د لوړ علمی مقام ځنې بیلګې دي. د دغه مقام په برکت امام هادی د وړتیا لرونکو کسانو د پیژندلو او جذبولو او د اسلام په اصولو د هغوی د روزلو او د ټولنې په اړتیا وړ علومو د هغوی د سنبالولو کار پیل کړ. که څه هم د هغه وخت د حکومتونو لخوا لګول شوو پابندیو دغه دندې ترسره کول له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړي وو او ډېر کسان یې د علم او معرفت دغه رڼې چینې ته له لاسرسۍ محرومه کړل، خو د هغې د وچېدو سبب نه شوې. د امام هادی د تربیت شوو شاګردانو او هغو کسانو شمیر چې په مختلفو علومو کې یې له هغوی روایتونو نقل کړي تر 115 زیات دی. په هغو کې ځنې وتلې علمي او فقهي څیرې هم تر سترګو کیږي. په دوی کې یو تکړه عالم عبدالعظیم حسنی دی چې د امام هادی له محضره یې ګټه پورته کړه. هغه له امام هادی سره ډېرې مکاتبې لرلې او د ایران د خلکو سیاسي، فقهي او اعتقادي پوښتنې به یې هغه امام ته لیکلې. امام هادی به هم هغه تاییدوه.
امام هادی علیه السلام د خپل امامت دوران له شپږو عباسي خلیفګانو معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین او معتز سره تیر کړل. لکه څنګه چې خبر یاست، د دین د مخکشانو ټول ژوند همیشه له یو لړ ستونزو او بدلونونو سره مخامخ پاتې شوی چې د زمانې ظالمانو او واکمنانو به هغوی ته پیدا کول، خو دغه یوه ستونزه هم سبب نه شوه چې هغوی له خپلې دندې لاس واخلي. په دوی کې بیا امام هادی علیه السلام په ښه توګه ایمان او د خدای په وړاندې تسلیمېدل او د ستونزو په وړاندې بې تزلزله مقاومت نندارې ته وړاندې کاوه. کله چې متوکل د خلافت په څوکۍ کېناسته، له حجازه یې پرله پسې لیکونه ترلاسه کړل چې د مکې او مدینې خلک امام هادی ته ګروهنې لري. نو وویرېده چې داسې نه وي هغه حضرت د هغه پرخلاف بلوا او پاڅون وکړي. له دې عمله هی هغه حضرت سامرا ته وغوښته چې امام هم له نږدې تر څارنې لاندې ولري او هم په ضروري موقعو کې په هغوی سختي وکولی شي. په نتیجه کې امام هادی علیه السلام په زوره سامرا ته منتقل کړی شو. عباسي خلیفګانو په دغه کار سره غوښتل چې امام هادی علیه السلام له خلکو له مرکزه لیرې کړي، له دې چې امام هادی علیه السلام یې په یوه پوځي سیمه کې استوګن کړ چې د حکومت مامورانو به سخت څاره. خو نه یوازې د امام محبوبیت کم نه شو، بلکې د هغوی مینوال او مینان حتی په لیرو لیرو سیمو کې په زیاتېدو شول.
د امام هادی علیه السلام په زمانه کې مختلف عقیدتي مکتبونه جوړ شول او په ټولنه کې ډېر کلامي نظریات راپورته شول. له همدې امله د هغه حضرت د فعالیت زیاته برخه د اسلام دین د اصولو تشریح او توضیح ته بیله شوه. په هغه زمانه کې په اسلامي ټولنو کې باطل افکار ډېر دود وو. امام هادی علیه السلام په ډېرې هڅې سره د هغو خرافاتو او افکارو بې اساسوالی چې د اسلام په نوم مطرح کېدل څرګند کړل او د اسلام سوچه دین یې له هر ډول تحریف او باطل فکره پاک ټولنې ته معرفي کړ. البته هغه حضرت دغه ټول کارونه د شپږو عباسي خلیفګانو تر تیره تورې لاندې او ناخوښۍ سره ترسره کړل. عزیزان، اوس به درته د هغه حضرت د کلام ځنې ملغلرې وړاندې کړو. په ډیره کامله درجه کې د خدای پیژندل د هغو غوره او کاملو انسانانو ځانګړنه ده چې د وحی، معجزې او کرامت په کورنۍ کې لوی شوي دي. که څه هم هر څوک د خپل وس مطابق خدای پیژني او پر ایمان راوړي، خو د اهل بیت له ژبې د حق بیانول بیا بېله جلوه لري، ځکه چې هغوی د وحی تر ټولو ډاډمنې سرچینې او د توحید کاملې چینې دي.
حضرت محمدی علیه السلام د خدای په صفت کې داسې فرمایي: پرشتیا چې خدای نه بیانیږي مګر په هغه څه سره چې په خپل پرې ځان بیان کړی دی. هغه ذات به څنګه بیان کړی شي چې حواس یې له درکولو عاجز دي او خیالات ورته نه رسیږي او تصورات یې بیخته نشي رسیدلی، سترګې نشي لیدلی، په نږدېوالي کې لیرېوالی دی او په لیرېوالي کې نږدېوالی، څرنګوالی پیدا کړی بېله دی چې وویل شي هغه په خپله څنګه دی، او مکان یې پیدا کړی بېله دی چې په خپله مکان او ځای ولري، او له څرنګوالی او مکانوالی سپېڅلی دی، یوازې او یګانه دی، برم او شان لوی او نوم پاک دی. د اسلام د لوړ فرهنګ له نظره د خدای له پیژندلو او په توحید له عقیدې وروسته د انسان لپاره د حق بندګۍ مقام ډیر مهم دی، په دې ډول چې له دغه مقامه لوی مرتبه د انسان لپاره نشو تصور کولای. لسم امام د بندګۍ د مقام په بیان کې فرمایي: څوک چې د خدای له نافرمانۍ ډډه وکړي، ی خلق د هغه له نافرمانۍ ځان ساتي، او څوک چې د خدای اطاعت وکړي، خلق یې اطاعت کوي، او څوک چې د خالق اوامر ومني، د مخلوقاتو له غوسې به هیڅ ویره ونه لري، او څوک چې خالق غوسه کړي، د خلقو له غوسې به په امان کې نه وي.
امام هادی علیہ السلام د انسان لپاره د دغه لوړ مقام په بیان کې یو کلیدی ټکی ته اشاره کوي او فرمایي: که انسان د یوازینی خدای بندگی د خپل ژوند چورلیز وګرځوي، داسې امنیت ترسیږي چې په سیوري کې کولی شي بې له څه اندېښنې له انسانانو سره اړیکې جوړې کړي. په هغه څه عمل چې خدای پرې امر کړی او یا یې ترې نهي کړی، انسان د بندګۍ په لاره کې راولي. په دې ډول توحید د انسان لپاره د ژوند د لارې نقشه جوړوي. په دې نقشې کې د خدای د رضا جلبول د انسان د ټولو عملونو چورلیز ګرځېږي او د دنیا و آخرت د نیکمرغۍ زامین جوړېږي. د عبودیت او بندګۍ مقام دومره اهمیت لري چې امام علی علیه السلام په دې برخه کې د خدای په وړاندې په خپلې بندګۍ ویاړي او فرمایي: اے پالونکیا، دا عزت زما لپاره بس دی چې ستا بنده اوسم، او زما لپاره تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې ته زما پالونکی وې. ته هم هغه شان یې چې زه یې غواړم، نو ما هم هغه شان وګرځوه چې ته یې غواړې.
د امام هادی علیه السلام په تربیتی سیرت کې د نفسونو د تربیت او د انسان له وجوده د ناخوخو صفاتو د ختمولو لپاره د خودپسندۍ زمینو او جړو ته اشاره شوې ده. هغه حضرت فرمایي: هر څوک چې ځان د خدای له سخت مواخذې په امن کې احساس کړي، تکبر کوي تر دې چې د خدای له قضا او تقدیر سره مخامخ شي. خو کوم انسان چې له خپل خدای روښانه دلیل ته رسېدلی وي، د دنیا مصیبتونه به په هغه سخت نه وي. د دغه ارزښناکې سپارښتنې پر اساس هر یو انسان باید د انسانیت لوړ مقام او تکامل ته د رسیدلو په لاره کې هیڅکله د خدای له یاده او د هغه له مؤاخذې او محاسبې غفلت ونه کړي. د خدای او د قیامت له ورځې غفلت انسان په ډول ډول فسادونو اخته کوي، او په حقیقت کې د خدای هیرول د ځان د هیرولو سبب ګرځي، او داسې انسان بیا په ژوند کې خپل هدف هیروي.
عزیزانو، کله کله دا خبره ذهن ترازی چې آیا واقعا بدواله خواله او سپیرواله په زمانی او تقدیر پورې تړلې شو؟ امام هادی علیہ السلام چې د جاهلیت له باطل او دودونو او افکار سره په مبارزه کې ډېرې حد سي کړې وي، د دې پوښتنې جواب خپل یو صحابي ته داسې ورکوي. حسن بن مسعود وایي، خپل مولا حضرت ابو الحسن الهادی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شوم. په هغه ورځ را سره څو بدې او ترخې پیښې شوې وې. ګوته مې ژوبل شوې وه او په اس د سپرېدو په یوه پیښه کې مې اوږه زخمي شوې وه. نو ځکه په ډېر خفګان سره مې د هغه حضرت په خدمت کې وفرمایل، ډېره سپېره ورځ وه، خدای دې د دغه سپېره ورځ شر له ما وغړوي. امام هادی علیه السلام زما په ځواب کې وفرمایل، د ورځو څه ګناه ده؟ تاسو چې هر وخت د خپلو ګناهانو او غلطو کارونو په وجه سزا کیږي، نو په ورځو بدبینه کیږي. په یقین سره خدای تعالی انسان ته اجر او یا سزا ورکوي، او په دنیا او آخرت کې د هغه د عملونو په وړاندې هغه ته سزا ورکوي.
ګلونو اوریدونکو، په پای کې د حضرت امام هادی علیه السلام د زوکړې د ورځې په مناسبت د بیا مبارکۍ ترڅنګ د هغه حضرت یو ښکلی وینا تاسو ته نقلوو چې فرمایي، نیک شخص تر هر نیکۍ غوره، ویونکی تر هر غوره خبرې غوره، او د علم خاوند او حامل تر هر علم او پوهې غوره دی.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا زموږ سلامونه ومنئ. اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیما سره
د افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې له اونیز پروګرام سره البته یو تازه برخه ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، د افغانستان په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال محمد نعیم سره په لیدنه کې وویل، دا لیدنه د افغانستان د کډوالو د ستونزو د څیړلو او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. په دغې لیدنه کې محمد نعیم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له تاریخي، سیاسي او کلتوري اړخه ژورې بیان کړې دي، او د ایران لخوا د افغان کډوالو د قربتو ستاینه یې وکړه. د دغه ملاتړ د دوام غوښتونکی شو او د ګډې ملګرتیا پر اهمیت یې ټینګار وکړ. ښاغلی بیگدلی هم د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستي سفر ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا د دوه اړخیزو ملګرتیاو په لور یو مهم ګام و بلو. دغه راز یې وویل، ایران د افغانستان لپاره د هر اړخیز ملاتړ ته ژمن دی او په مختلفو برخو کې د هر ډول ملګرتیا هرکلی کوي. دواړو خواوو د ملګرتیا په پراختیا او د ګډو تفاهم لیکونو پر دوام ټینګار وکړ، او د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د اړینو حل لارو په اړه بحثونه هم وکړل. د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغې موسسې له مشرې روزا اوتامبا یو سره په لیدنې کې ټینګار کړی چې د یوناما راپورونه باید افغانستان واقعیتونه په سمو توګه منعکس کړي. امیر خان متکی همدار از په دې لیدنه کې ویلي دي افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو ملاتړ باید وشي او په اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزې هم حل شي. په دغه لیدنه کې همدار از دواړو خواوو د ستنیدونکو کډوالو د ستونزو او اړتیاو په مختلفو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ننګونو او په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په اړه هم خبرې اترې وکړي. ښاغلی متقی د یوناما د روانو مرستو او د ستاینې تر څنګ د دې غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان حکومت باید په اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزو ته لاسرسی پیدا کړي، څو د دوی د بشري حقوقو دفاع وکړي او اړین کونسلي خدمات ورته وړاندې کړي. اغلی اوتومبایووا په دغې کتنې کې ټینګار کړی چې یوناما هڅه کوي بیرته ستنیدونکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي او د افغانستان دننه د کار کسب فرصتونو رامنځته کولو لپاره د پانګونې د جلبولو فرصتونه برابر کړي، او دا چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې یوازې بشري سکتورونو پورې محدودې نه دي بلکې پراختیایي سکتورونه هم پکې شاملېږي.
په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د افغانستان او چین ترمنځ دوستانه اړیکو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. هغه پروژې چې د چینایي شرکتونو لخوا پلي کیږي په نږدې راتلونکي به د افغانانو لپاره د پام وړ اقتصادي ګټې ولري. د چین سفیر په دوام سره په کن امینگ خار کی د چین جنوبی آسیا نه هم نندرتون سی ایس ای تر سره کې دوه اشاره وکړه او په دې نړیوال نندرتون کې د افغان پلاویشتونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو مثبت ګام وباله. عبدالسلام حنفي د چین د سفیر د نظرونو پار کلی سره وویل چې افغانستان له ټولو هیوادونو سره په ځانګړي توګه د چین له خلکو سره رغند تعامل او همکاري غواړي. د غزې له خلکو سره د افغانانو د مرستو په دوام کې یوې خیریه مؤسسې څلور ځله د غزې محروم او مظلومو خلکو ته مرستې لیږلې دي. الخیریه الافغانیه الغاثه اهل الغزه مؤسسې مشر مولوي عبدالبصیر بوتشکان وویل چې دوی تر اوسه پورې څلور ځله غزې ته مرستې لیږلې دي. دا مرستې د افغانستان د فاریاب، غور، هرات او بادغیس ولایتونو د خیرخوا خلکو لخوا ورکړل شوې او د غزې اوسیدونکو ته لیږدول شوې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د شپږ دېرشم تلین په مناسبت د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د یوې رسمي اعلامیې په خپرولو سره د دې ورځې د لمانځنې تر څنګ د اسلامي نړۍ په معاصر تاریخ کې د ارواح خادمان پر اغیزمن رول باندې هم ټینګار وکړ.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د حضرت امام خمینی په مشرۍ د ایران د اسلامي انقلاب مرکزي پیغامونو ته په اشاره سره ویلي دي حضرت امام خمینی په ایران کې د خپلواکۍ، آزادۍ، اسلامي جمهوریت په شعار سره یو نوی سیاسي جوړښت رامنځته کړ او په نړیواله کچه د مستضعفانو ویښتیا او د مسلمانانو یووالي په شعار سره د اسلامي امت پام د یووالي اړتیا او د استعمار او سهونیزم په وړاندې مبارزې ته واړاوه. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په پای کې ټینګار کړی د امام خمینی افکار لا هم ژوند دي او د یو روښانه مشال په څیر د هغو ملتونو لاره روښانه کوي چې کرامت، عدالت او له تسلط څخه ازادي غواړي. د بیپولي ډاکټرانو ادارې یا ایم ایس ایف په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت او د طبي اسانتیاو د نشتوالي په اندېښنه څرګنده کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو ادارې همدارنګه په افغانستان کې په تیره بیا په بامیانو ولایت کې د روغتیایي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. د بیپولي ډاکټرانو ادارې په خپلې یوې اعلامیې کې ویلي دي په بامیانو ولایت کې زرګونه خلک په تیره بیا امیندوارې میرمنې او ماشومان اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه ادارې همدارنګه ویلي دي چې له 2020 کال راهیسې تر دې دمه دوی په دغه ولایت یعنی بامیان ولایت کې درې کلینیکونه جوړ کړي دي چې له 80,000 څخه زیاتې معاینې او مشورې، 8,500 د امیندوارو میرمنو او زیږونو مشورې او له 150 څخه زیاتې خوندي زیږونې ترسره شوې دي. د بیپولي ډاکټرانو ادارې دغه راز ویلي دي چې طبي او روغتیایي پاملرنې او اړتیاوې په افغانستان کې یو له خورا مهمو اوسنیو کمښتونو څخه دي.
عزت من اوریدونکو په ایران کې د پاکستان سفیر د انساني قاچاغ وړونکو په وړاندې د ایراني پولیسو له پریکنده اقدام څخه مننه کړې ده چې لس پاکستانی اتباع د دوی له منګولو څخه خوشې کړل. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر په ایکس ټولنیزه شبکه کې په خپل شخصي پاڼه کې لیکلي دي چې دوی ټول خوندي او د سفارت تر ساتلې لاندې دي. موږ پاکستان ته د دوی د بیرته ستنېدو لپاره ترتیبات نیسو. د پاکستان سفیر دې ته په اشاره سره چې له پاکستاني په غواړم چې د انساني قاچاغ وړونکو او د هغو ناوړه اعمال وغندي او د هغوی د دروغجنو ژمنو په جال کې ونه لویږي، زیاته کړه. ایراني پولیسو په دې غندونکي عمل کې ښکېلې مجرمې ډلې نیولې دي. د انساني قاچاق په مخنیوي کې د ایران او پاکستان ترمنځ همکاري پیاوړې کیږي. د پاکستان په پیښور ښار کې د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د شپږ دېرشم تلین په مناسبت په یو کانفرانس کې د دې هیواد د مفکرینو، پوهانو او اکاډمیکو کسانو یوې ډلې د امام فکری او سیاسي اړخونو په بیان سره د هغوی مکتبې د نړۍ د عدالت غوښتونکو او مقاوم ملتونو لپاره د ژوندۍ نمونې په توګه معرفي کړ. د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د شپږ دېرشمې تلین په مناسبت د خدمت کول د امام خمیني په مکتب کې د حکومتولۍ یوه نمونه تر سرلیک لاندې یو کانفرانس د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري کور په همکارۍ د ګڼ شمېر پاکستاني علمي، کلتوري، مذهبي او اکاډمیکو شخصیتونو په ګډون سره په پیښور کې ترسره شو. په دې دستورو کې چې د خیبر پښتونخوا ایالت مشهورو دینی او اکاډمیکو شخصیتونو پکې برخه اخیستې وه، ویناوالو د امام خمیني پر افکارو او سیاسي چلند په بیا کتنې سره ټینګار وکړ چې د ارواح خادم مکتب نه یوازې د دینی حکومتولۍ لپاره یو چوکاټ دی، بلکې د هغو ملتونو لپاره یو نړیوال ماډل هم دی چې د خپلواکۍ او عدالت په لټه کې دی او د استکبار په وړاندې مقاومت غواړي. د کانفرنس د پاکستاني استادانو، محصلینو، پوهانو او کلتوري فعالانو له تود هرکلی سره مخامخ شو چې د اسلامي نړۍ د فکري او معنوي مشر په توګه د امام خمیني پر لوړ مقام ټینګار وکړ.
د پاکستان حکومت افغانستان لاره منځنۍ اسیا ته د خپل ریل پټلۍ د غزولو پلان تصویب کړ چې دغه پروژې مخه د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیټي اړیکو پیاوړي کول او له نړیوالو ترانسپورټي لارو سره د گوادر بندر نښلول دي. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ دغه هیواد د کابینې ناستې کې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د ریل پټلۍ د غزولو پلان تصویب شوی دی. په دغې ناستې کې د پاکستان لومړي وزیر د اورګاډي وزارت ته لارښوونه کړې چې له ملي او اورګاډي یا ریل پټلۍ سره دې د گوادر بندر نښلولو پروژه په بیړني ډول پلي کړي. دا بندر د پاکستان په سویل کې له ګرمو اوبو سره نښلولو یو له مهمو سیمو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار هم په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي چې چین له پاکستانه افغانستان او منځنۍ اسیا ته د ریل ګاډي د پټلۍ جوړولو سره موافقه کړې او دا پروژه به د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک پلان په چوکاټ کې تعقیب شي. د دغه پلان له مخې پاکستان غواړي چې د افغانستان له لارې د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپلو جنوبي بندرونو لاسرسی برابر کړي. دا پروژه همدارنګه کولی شي په سیمه کې د یوې مهمې ترانزیټي لارې په توګه د پاکستان دریز لا هم پیاوړی کړي. د پاکستان حکومت د لبنان په جنوبي برخو کې د اسرایلي نیواګر رژیم د تیری په غندلو سره له نړیوالې ټولنې څخه د سیونیستانو د ځواب ورکولو لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې او د لبنان له خلکو او حکومت سره یې خپل پیوستون څرګند کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي د پاکستان حکومت د بیروت په څنډو او د لبنان په جنوبي برخو کې د اسرایلي رژیم هوایی بریدونه په کلکه غندي. په دغې اعلامیه کې ویل شوي دي د اسرایلو نوی یرغل چې د لوی اختر په درشل کې شوی د نړیوالو قوانینو، د لبنان د حاکمیت او د 2014 کال د نومبر د اوربند تړون ښکاره سرغړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغې اعلامیه کې ویلي دي له زوره بې پروا استفاده کول د عامو وګړو ژوند ګواښي، سیمه ییزه بې ثباتي زیاتوي او د تلپاتې سولې لپاره هڅې کمزورې کوي. پاکستان په دې سخت وخت کې د لبنان له خلکو او حکومت سره پیوستون څرګندوي. اسلام آباد له نړیوالې ټولنې په تیره بیا له ملګرو ملتو د اوربند له منځګړو څخه غوښتلي چې د اسرایلي نیواګرو ځواکونو د ځواب ورکولو او د وضعیت لا زیاتو خرابېدو د مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د لبنان رسنیو مخکې د بیروت په جنوب کې د اسرایلو د هوایي برید راپور ورکړی و چې په سیمه کې د القائم جماعت نږدې یوه ودانۍ په نښه کړې.
عزتمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونی کې د دینننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه اخلو.
خاد او آباد اوسئ.
تلپاتی وجمی د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی د تلپات خوشبویو نومې لړۍ له نننۍ اته دیرشم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوې یم. په دغې لړۍ کې د مختلفو دینی او معرفي مطلبونو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنه‌ای د ویناو غورچان وړاندې کیږي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمن اوریدونکو، د دغه لړۍ په اته دیرشم مطلب کې د قرآنی غونډو د زیاتېدو د ټولګې په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د خبرو غورچان ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي. دوی د دغه شان غونډو د ترسره کېدو د زیاتولو سپارښتنه کوي او د قرآن د لغاتونو یا ټکو محتوا او مضمون او د آیتونو د مناسب لهجې ساتلو ته د قاریانو د توجه د ضرورت خبره کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل یوې وینا کې فرمایي، قرآني غونډې زیات کړئ. هر څومره د قرآن تعلیم او تعلم زیات کړی شي، د قرآن معنا، د قرآن مفاهیم ژوندی کوي. دا زه خپلو خواږه قاریانو ته او تلاوت کوونکو ته چې اوس له نیکمرغه ځینې قاریان لولي، نو دغه بهیر په ډیر دقت سره رعایتوي. نو زه به عرض وکړم چې د لوستلو په کیفیت کې د قرآني آیتونو مفهومونه لا زیات مجسم کړئ، هم هغه شان لکه چې یو ویناوال او خواږه ژبه لرونکی مثلا یو شعر لولي، کلمې داسې ادا کوي چې د هغه کلام درست معناګانې د اوریدونکو لپاره ژوندې کیږي. د هغه خواږه ژبه لرونکي په څیر چې نن یې تلاوت وکړ، کله چې مجری خوږې خبرې کوي، ښه شعر لولي، ښه ټکي ادا کوي، کلمې په خپل مناسب لهجې سره ادا کوي. هر هغه څه او معنا چې په دغه کلمې کې موجود دي، درست معناګانې اوریدونکو ته سپاري او اوریدونکو یې په خوند اخیستو سره ترلاسه کوي او په زړه یې لیکي. د قرآن تلاوت باید داسې وي، هر هغه څه چې په دغه کلمې کې مضمون شته، په لوړ غږ سره یې او په خوند او کرارې لهجې سره یې او د غږ په زیاتولو او کمولو انگازه او د لوستلو د سټایل او انداز په بدلولو سره باید خپل مطلب مخاطب ته وړاندې کړي. البته د هغو کسانو لپاره چې د قرآن په معنا پوهیږي، نو پر دې اساس د قرآن ژبه باید زده شي. هر څومره ممکن وي د قرآن له ژبې سره لا زیاته مینه وشي. هغه کسان چې له قرآن سره اونس او مینه لري او په هغو کې ډیرو عربي ژمه هم نه ده لوستلې، خو قرآن په دقت سره تلاوت کوي، په معنا یې پوهیږي، موږ ډیر لیدلې دي. هغه کسان چې د عربي ژبې کلاس او درس او پروګرام هم نه وي لیدلی، خو بیا هم له قرآن لوستلو سره مینه او اونس پیدا کړی او تکرار یې کړی دی. د قرآن آیتونه یې په ډیر خوند سره لوستلی دي. البته کله چې قرآن پرانیزي او یو آیت لولي، نو په معنا یې پوهیږي. په ډیرې مینې او اونس سره انسان د آیت په معنا پوهیدلی شي. باید له قرآن کریم سره د زموږ ارتباط نور هم زیات شي. قدرمن اوریدونکو، د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم.